السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لګرمې مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو ازادي راډیو او ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس بجې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې چې تر یولس بجو دوام کوي، دوه اونیز پروګرامونه درته په دویمه نیمه کې خبرو، د کور کلی اونیز پروګرام او همداراز د ګوړې اچار تفری پروګرام. خو تر هر څه مخکې خبرونه او راپورونه لرو. په مهمو خبرونو راپورونو کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ویلي د هلمند د وضعیت د ښه والي لپاره یې ځینې مهم تصامیم نیولی دي. ښاغلی عبدالله، دغه څرګندونې پرون شپه په لښکرګاه کې وکړې او نن سهار بیرته د کابل په لور راستون شو. مخکې له دې چې د کابل ته راستون شي، په لښکرګاه کې دوه توغندي هم لګېدلي دي چې په نتیجه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. خو په بل توغندي کې چې لګېدلی چا ته یې تلفات نه دي اړولي. په دې اړه هم درته رپورټ خبرو چې د افغانستان د حکومت ویاندویان د خبرونو د شکایتونو په اساس دوی ته سم ځواب نه ورکوي او د دوی د ټلیفونونو او دوی ته په ټلیفونونو کې د مرکې وخت هم نه ورکوي. نور مطالب هم درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحبه اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د هلمند چارواکي وایي نن سهار د لښکرګاه په ښار کې دوه توغندي لګېدلې. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر تنه وسلوال وژل شوي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالتونو استازي نیکی هیلي د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې. بشپړ خبرونه. د هلمند چارواکي وایي نن سهار د لښکرګاه په ښار کې دوه توغندي لګېدلې دي. د دغه ولایت د والي ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې یو توغندی د ترافیکو مدیریت مخې ته لګېدلی چې یو ملکي کس پکې وژل شوی او دوهم یې د ښار په څنډه کې لګېدلی او تلفات نه لري. نوموړي وویل چې دغه توغندي د وسلوالو مخالفانو له لورې توغول شوی. د توغندي په دغه حال کې توغول کېږي چې اجرایه رئیس عبدالله پرون هلمند ته سفر وکړ او نن سهار بیرته کابل ته راستون شو. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یادایش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش زیات وسلوال بهرني وګړي دي او له پاکستان نه دغه هیواد ته راغلي.
اوس محل دایش یعنی ګرخار دری ولسوالیو کی په حس کمینا نازیان او اچین ولسوالیو کی په غرلی سیمو کی پیش حضور شتون لري.
خغلی خوګیرنی زیاته کړه چې د دایش پر ضد هوایی او ځمکني عملیات روان دي. تر دسمبر په افغانستان کې د امریکا یو ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د داعش 1500 جنگیالي وژل شوی دي. هغه ویل د داعش د 1200 لوړپوړو مشرانو په شمول د شمیر داعش جنگیالي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال په پوځي عملیاتو کې وژل شوی دي. د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. ډومینیک جرمی پرون سه شنبه د ننګرهار د امنیتي او سیاسي وضعیت د کتنې لپاره جلال آباد ته ولاړ. هغه د جلال آباد په هوایي ډګر کې د ننګرهار لوالي او یو شمېر نورو چارواکو سره له پاکستانه د ورستنو شویو کډوالو له اداري فساد سره پر مبارزې او د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې وکړې. افغان چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان به راتلونکي اونۍ په جوزجان کې د سړې هوا له امله له اغیزمنو شویو خلکو سره د مرستو پر امکان او څرنګوالي خبري وکړي. په جوزجان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس سید فیض الله کمال بیگا ازادي راډیو ته وویل چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي سازمان له استازیو سره په مزار شریف کې غونډه ولري. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي حلیما صدف ازادي راډیو ته وویل چې د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې یو شکلیو ته لارې بندې شوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازي نیکی هیلی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي. غلی هیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د بندو دروازو تر شا وشو پرون ویل د ایران لخوا د بلستیک راکټونو ازموینه داسې یو کار دی چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ شوی اټومي تړون تر پښو لاندې کوي. میرمن هیلی په نیویارک کې خبریالانو ته دا هم ویل چې ایران د جنوري په 9 یو راکټ ازمویله. ایران دا راکټونه نه دي تایید کړي چې د بلاستیک راکټ ازمویله او ګواکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه یې سرغړونه کړې ده. دا پریکړه لیک ایران له دې معنا کوي چې د اټومي سرکو د لیکت وړ راکټونه وازموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماتان د کډوالۍ پر سر د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی. د ډونالد ټرمپ د اجرایي فرمان د و مسلمانو هیوادونو اتباع امریکا ته لورتګه منع کړي او هم یې له همدغو هیوادونو د امریکا د شنو کارت لرونکو خلکو په سفر هم محدودیت لګولی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ډیپلوماتانو د یوې پالیسۍ له مخې کولای شي د مقاماتو پریکړې وننګوي دا اعتراض پورته کړی. ډیپلوماتانو ویلي د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا پریکړه به له مسلمانو هیوادونو سره د امریکا اړیکې خرابې کړي او هم به د امریکا ضد فکر وپاروي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ولسمشر ټرمپ د دغه اجرایي فرمان پر ضد غږ پورته کوونکي ډیپلوماتانو برخلیک به څنګه شي، خو ډونالډ ټرمپ پرون د لوی څارنوالۍ سرپرسته د دې لپاره له دندې لرې کړه چې د دغه فرمان پر ضد یې غږ پورته کړ. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. ګورسچ د کولارادو ایالت د استیناف محکمې قاضي دی. د سترې محکمې د مشرۍ کاندید 49 نیل ګورسچ په تیرو 16 کې د دې څوکۍ لپاره ځوان کاندید بلل کیږي. که چېرته هغه تایید شي تمه کیږي چې د جنین د سخت د همجنس بازانو د واده او نور لانجمن مهم مسائل تر بختنی لاندې راوستل شي. او د اوکراین په ختیځ کې ناکرارۍ اوج ته رسیدلی او له تیرو ورځو رئیس د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي. دواړو خواوو پرون سه شنبې پر یو بل تور پورې کړ چې د حکومت تر واک لاندې خارګوټي ته نږدې په شاوخوا سیمو کې نښتې پیل کړې دي. په دې سیمه کې زیات تلفات هم پېښ شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لناجی صاحب مننه چې دا افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. د خبرونه په www.azadiradio.com وی پاڼه باندې کتلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله ویلي دی د هلمند امنیت د ښه والي لپاره یې ځینې تصامیم نیولي او په راتلونکي کې به د دغو تصمیمونو نتیجې روښانه شي.
د هلمند عمومي امنیت په هکله خو بیا د مرکز د امنیت په هکله خبرې وشوي چې انشاءالله نتایج یې د دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینو.
ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې پرون شپه په لښکرګاه کې وکړلې او نن سهار بیرته د کابل په لور راستون شوی. په دې اړه هم درته له خپل خبریال سره په ژوندۍ توګه غږیږو چې په هلمند کې نن سهار 2 توغندي لګیدلې دي. همداراز اوری چې د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنه او د ژورنالیستانو مدافع ټولنې وایي چې د حکومت ویاندویان له افغان خبریالانو سره خبرې نه کوي.
کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والي صاحبانو ویاندویانو، د امنیت قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویاندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي.
دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. لکه څنګه مو چې دا پروګرام په معرفي کې اوریده د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله پرون هلمند تللی و. د هغه د سفر پر مهال په لښکرګاه کې نن سهار دوه توغندي هم لګیدلی دي. د دغو توغندي د لګیدو په نتیجه کې یو ملکی کس وژل شوی دی. مخکې له دې چې د عبدالله د سفر د جزئیاتو په اړه باندې تاسو ته رپورټ وړاندې کړو، ور به شو هلمند ته. الیاس دایی هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه دی. په هلمند کې د وروستي امنیتي وضعیت او همداراز د دغو دوو توغندیو په اړه به مشخصا موږ ته ووایي. دایی صاحب، مهرباني وکړئ پروګرام ته ښه راغلئ.
ډېر مننه کوم ستانګر صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویلم، دا دوې توغندۍ هغه مهال کله چې د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله د لشکرګاه نه روانېدی او هوایي ډګر باندې د هغه کارګو الوتکه راکښته شول، نو یوه توغندۍ چې تر اوسه یې د پیر ځای معلوم نه دی، اما د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي چې وسله والو توغولې ده، او دا د ترافیکو د مدیریت په شاوخوا کې چې د لشکرګاه ښار اوسېدونکي پوهېږي، البته د کندهار هډې ته نږدې لګېدلې ده. یو ماشوم چې پر موټرسایکل سپور و او ښوونځي ته تللی، هغه پکې وژل شوی دی، او دوه نور ملکیان پکې ټپیان شوي دي چې د ایمرجنسي د ډاکترانو د یوې سرچینې په وینا وضعیت یې ښه دی، اما د یوې لاس پرې شوی دی.
یو څه چې د هلمند خپل اوسیدونکو خصوصا د لښکرګاه اوسیدونکو چې ښار ډیری وخت له تهدید سره مخ دی، د عبدالله د سفر په اړه باندې څه وایي؟ دوی د ښاغلي عبدالله سفر ته خوشبین وو که څنګه، او له نتایجو یې خوښ دي؟
که څه هم دا د ملي وحدت د حکومت په سطح لوړ مقام دی چې په روان کال کې هلمند ته راځي، البته د ولسمشر محمد اشرف غني تر سفر وروسته، ولې په تیرو نه میاشت کې هلمند ته نږدې اته دېرش لوړ پوړي او ځینې ټیټ پوړي مسؤلین د هیات په ډول راغلي دي چې تر اوسه پورې خاص معلوم نتایج نه دي څرګند شوي. نو د عبدالله سفر ته هم د لشکرګاه اوسېدونکي او د هلمند اوسېدونکي ډېر خوشبین نه دي، اما دا چې دا په لوړه رده کې هیات وو او ورسره د امنیتي ارګانونو ځینې مسؤلین ورسره وو، او بیا د تل په څېر اوسه ژمنې وسولې، خو وخت یې لنډ وټاکل شو. مثلا عبدالله وویل چې په راتلونکي اونۍ کې به دا نتایج ولري، نو بیا هم خلک کې لري امیدونه شته، خو په مجموع کې د دغه ډول حیاتونو د راتګ تر خلک ډېر امیدوار نه دي.
بله، مننه کوم. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی و چې په لښکرګاه ښار باندې د دوو توغندیو د لګېدو همداراز دغه هلمند ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه باندې د خلکو نظریات هم له موږ سره، البته د خلکو فکرونه له موږ سره شریک کړه. اوس ورزو د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه جزئیات ته. ډاکټر عبدالله پرون هلمند ته تللی و، هلته یې په لښکرګاه ښار کې یوې غونډې ته خبرې وکړې او ویل د دغه ولایت د امنیت په اړه یې تصمیم نیولی او ژر به نتایج خلکو ته روښانه شي. له ښاغلي عبدالله سره د دفاع او د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي، د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال ادیب فهیم او ځینې نور مهم چارواکي هم ملتیا کوله. ښاغلی عبدالله نن سهار بیرته کابل ته راستون شوی دی، او د دغه غونډې پاره چې پرون و د فرشته جلالزی رپورټ ته وکړو.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د هلمندیانو د ستونزو او شکایتونو لپاره د قناعت وړ ځواب نه لري، خو ډاډ یې ورکړ چې امنیت یې څېړلی او په نږدې ورځو کې به په دې اړه د پرېکړو پایلې ولیدل شي. ښاغلی عبدالله پرون په لشکرګاه کې د هلمند د یو شمېر قومي مشرانو په ملي شورا کې د هلمندیانو د یو شمېر استازو او دولتي چارواکو په غونډه کې وویل:
رښتیا وایم، موږ کوم اساسي ځواب نه لرو چې ځواب سم ځواب تاسو ته ورکړو، چې په خپل ځان هم قانع اوسو په هغه ځواب او راضي اوسو چې دا ځواب د ستاسو د شکایت یا ستاسو د مشکلات. هغه تاسو ته خدای توفیق راکړی ده او زغم نصیب کړی ده چې تحمل د دغه حالت د انسان د توان او حوصلې نه اوچت ده. یوه اساسی مسئله چور باندی بحث بشو د هلمند مرکز عمومی امنیت پاکله، خب بعد مرکز د امنیت پاکله خبری بشوی چه انشالله نتایج جیده دغه تصامیم تاسو په دا نږدې ورځو کې ووینی.
ښاغلی عبدالله په دې اړه چې د هلمند امنیت ته ښه کولو په اړه به کومې پرېکړې وسي نور جزئیات نه دي ورکړي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس پرون د یو پلاوي په مشرۍ د هلمند امنیتي او سیاسي وضعیت د څېړنې لپاره هغه ولایت ته ورغی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید اخونزاده پرون په دې غونډه کې د حکومت اجرایی رئیس ته وویل چې د هلمند زیاتې ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو له لاسه وتلي او حتی مرکز تر ګواښ لاندې دی.
هلمند د مساحت د نگاه څخه د افغانستان لسمه حصه مساحت تشکیلوي او همداسې د نفوس د نگاه څخه. خو متاسفانه په تعصب سره باید ووایم چې د هلمند زموږ ټولې ولسوالۍ زموږ د لاس څخه وتلي دي. موږ په ټوله هلمند کې اوس په شاګوالۍ باندې لا هم کاملا حاکمیت نه لرو.
په ملي شورا کې د هلمند خلکو استازي هاشم الکوزي کمزوری امنیت په هلمند کې تر ټولو لویه ستونزه وبلله او غوښتنه یې وکړه چې هغه چارواکي محاکمه سي چې د هلمند د امنیت په ټینګولو کې غفلت کړی دی.
نن ښار د څلور طرفه سه جناب رئیس صاحب اجرایي محاصره دی او د څلور طرفه خواته هیڅوک موږ بیا د کندهار لویه لاره چې خلاصه ده موږ هیڅ بل لویه لاره خلاص نه لرو. دلته موږ درې لواګانې جناب رئیس صاحب اجرایي لرو. دا درې لواګانې کې هر لوا 2000-3000 تشکیل لري. جناب رئیس صاحب اجرایي دلته 1500 نفر په لوا کې نه دي ناست. دا خیالي پیسې راځي، دا خیالي خلکو ته ورکول کیږي.
وسوالو طالبانو د دوشنبه په سهار د هلمند پر سنگین ولسوالۍ پراخ حمله وکړه او د پولیسو یو شمیر پوستي ونیولې. چارواکو وروسته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسوالو طالبانو حمله په شاتم بولي او سیمې ته نوې قواوې هم رسیدلې دي. خو یو شمیر سیمه ییز خلک وایي چې د سنگین بازار تړلی او خلکو ته د تګ راتګ لارې بندې دي. خلک د هلمند په نورو ولسوالیو نادلي ناوه مارچه او حتی د لشکرګاه په شاوخوا کې د وضعیت د خرابوالي خبره کوي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د هلمند له سنگین ولسوالۍ لا هم د جګړې رپورټونه خپرېږي. خو د هلمند د والی ویاند رسنیو ته ویلي چې سنگین ته د تازه ځواکونو له رسیدو سره د جګړې شدت کم شوی او امنیتي ځواکونو یو شمیر پوستې بیرته نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د امنیتي ځواکونو د فعالیت ستاینه کړې خو پر دولتي چارواکو یې غږ کړی چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غواګیست. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وي په کابل ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبریالانو سلګونه شکایتونه ثبت کړي دي. دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سېشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو شکایتونو کې د ویاندویانو نه همکاري، په وخت د معلوماتو نه شریکول او یو شمېر نورې ستونزې شامل دي. ناجیه صافی او نور تفصیل.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ ټولنه وای دوی سره د خبريالانو سبچوي شکایتونه سرګندوي چې په هیواد کې ډیری خبريالان د یو شمیر حکومتي ویاندویانو او د اطلاعاتو د عامه اړیکو د دفترونو له چلند خوښ نه دي. د دغه ټولنې مشر رحیم الله سمندر د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په کابل او ولایتونو کې د دولتي ادارو د ویاندویانو په اړه د خبريالانو سلګونه شکایتونه ثبت کړي دي.
شکایتونو کې په کابل کې د وزارتونو ویاندویانو، په ولایتونو کې د والدي صاحبانو ویاندویانو، دغه راز امنیه قمندانۍ د ویاندویانو او د یو شمېر عمومي ریاستونو ویاندویانو شکایت کوي چې دوی معلومات نه ورکوي. دوی مثلا په دې بهانه چې زه مصروف یم، جلسه کې یم، یا هم وروسته زنګ وهي، وروسته به ټلیفون بندوي. دغه شکایت موجود دی او ډېر عام دی.
په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان هم وایي د دولتي ادارو د ویاندویانو لخوا په وخت د معلوماتو نه شریکول د دې لامل شوي چې د دوی کارونه له ستونزو سره مخ شي او د پر وخت او دقیقو راپورونو په ورکولو بریالي نه شي.
زه احسان الله صاحب کوم د حکومتي ویاندویانو سره د خبریالانو اړیکې په یو ډول پرې شوي دي، ځکه هغوی په ډېرو مواردو کې نه حاضرېږي چې خبریالانو ته ځواب ورکړي او د هغوی هغه معلومات ارتیا ورته لري هغه هغوی سره شریکي.
حسین ناصری هستم، یک تن از خبرنگارا در کابل.
حسین ناصری هم په کابل کې یو تن افغان خبریال. سره له دې چې حکومت په تیرو دوو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري ژمنې کړې دي، خو لا هم افغان خبریالان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په ځانګړي ډول دولتي ویاندویان له خبریالانو سره سلیقوي چلند کوي او په وخت معلومات نه شریکوي.
نو بګونی سلیقوي ګاهن برخورد نکنه.
د یادونې ده چې ازادي رادیو هم په دې برخه کې په وار وار ورته ستونزو سره مخ شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ولسمشر رسنیو ته د حکومتي چارواکو لخوا د معلوماتو د ورکولو د بهیر د ګړندیتوب په مقصد نوی حکم ورکړ چې لوړپوړي دولتي چارواکي، وزیران او والیان مکلف دي چې د محرمو معلوماتو په پام کې نیولو سره د اړتیا وړ معلومات له رسنیو سره شریک کړي. هڅه مو وکړه چې د خبریالانو د وروستیو شکایتونو په اړه اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون نظر هم واخلو، خو له پر لپسی اړیکو وروسته بیا هم ونتوانیدو چې د دغه کمیسون له چارواکو سره خبرې وکړو. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هغو ادارو او ویاندویانو سره به قانوني چلند کیږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې پر وخت د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د جمهوری ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو، بنسټونو او ولایتونو ویاندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو د لاسرسۍ د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي او معلومات په وخت د رسنیو په واک کې ورکړي. هغه ادارې چې په دې برخه کې ناغېړي کوي هغوی سره جدي چلند کیږي.
ولسمشر غنی په 1993 لمریز کال کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 2 مادې لري.
د افغانستان نننۍ چاپ مطبوعاتو بالخصوص په کابل کې نننۍ چاپ ورځپاڼو د سولې او ځینو نورو مهمو مسایلو په اړه باندې مطالب لیکلي. دغه ورځپاڼې نسیم شفق کتلي.
د کابل چاپ نانی او رسپانو د سولې پر موضوع او د روسیې او طالبانو د اړیکو پر سرنګوالي ډیر مطالب او تبصرې لیکلي دي. ویسا او رسپانې په خپل لومړي مخ کې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکلي چې افغان حکومت له کوم شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته چمتو دی. په مطلب کې د عمر زاخیلوال له قوله ویل شوی چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور عمده دلیل هم وسلوال طالبان دي، او کده د په خبره طالبان جګړه بس کړي نو د بهرنیو ځواکونو د حضور دلیل به پاتې نشي. په مطلب کې د ښاغلي زاخیلوال له قوله ویل شوی چې دوی په قطر کې د طالبانو له سیاسي دفتر سره په اړیکه کې دي او هر وخت چې طالبان وغواړي افغان حکومت مذاکراتو ته تیار دی. هیواد دولتي ورسپانې هم په یو مطلب کې پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او د عمر زاخیلوال له قوله یې ویلي چې که بهرنیان د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي نو افغان حکومت او طالبان سره جوړېدای شي. په مطلب کې د ډاکټر زاخیلوال په حواله راغلي چې دوی د طالبانو له ځینو مشرانو او قمندانانو سره په تماس کې دي، خو څرګنده کړې ده چې لا تر اوسه خبرې ورسره نه دي شوي. په مطلب کې د زاخیلوال له قوله راغلي چې طالبان کولای شي هر راز وړاندیز د خبرو میز ته راوړي، خو له مخکې نه د شرایطو وړاندې کول ناسم کار دی. چراغ ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې د روسیه او طالبانو د اړیکو په اړه لیکنه خپره کړې. په سرمقاله کې ویل شوی چې روسیه هڅه کوي له طالبانو سره د اړیکو له لارې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو خنډ وګرځي او په دې هیواد کې د ناټو او امریکا لاسته راوړنې کم رنګ وښيي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د روسیې ستراتیژي په سوریه کې د مسکو له ستراتیژي سره ورته ده او غواړي چې د امریکا هڅې او لاسته راوړنې له منځه ولاړې شي. او سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي چې مسکو طالبي اغیانو ته نوی رنګ ورکوي. سرمقاله لیکونکی وایي تازه راپورونه څرګندوي چې روسیه، چین او پاکستان غواړي چې طالبانو ته په پاکستان کې رسمي دفترونه جوړ کړي. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې سپارښتنه شوې چې افغان حکومت باید د نړۍ د معتبرو اسلامي هیوادونو په مټ طالب جنګیالي سولې ترامات او په دې هیواد کې د جګړې مخه ونیسي.
اروپای ټولنه په افغانستان کې د کرنې د پراختیا او کرنیزو تولیداتو د ودې په برخه کې د افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر د سیشمې پرس په کابل کې د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل دغه پیسې به د کرنیزو سیستمونو د خوالي او ارزونې په برخه ولګول شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپای ټولنې یو استازي موریزیو کان وویل دوی غواړي له دې لارې کروندګرو ته د ښه ژوند کولو ترڅنګ په افغانستان کې د بېوزلۍ د کچې په ټیټولو کې اغیزمن رول ولوبوي. واصل وسال او نور جزئیات.
اروپایي ټولنه د راتلونکو 3 کلونو لپاره په افغانستان کې د کرنې د پراختیا، د کرنیزو تولیداتو د ارزونې او د کرنیزو سیستمونو د خوالي او معیاري کولو لپاره افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو مرسته کوي. په همدې اړه په کابل کې د سه شنبې پورس د افغانستان د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي موریزو کین ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. د دغه تړون د لاسلیک پر مهال د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزیر اسدالله زمیر وویل چې کرنې زراعتي زونونه به مشخص کوي، همدارنګه د کرنیزو سیستمونو د عصري کولو او په دې برخه کې د ظرفیتونو په لوړوالي به کار کوي.
ما زونه های اقتصادی زراعتی را مون کرنیز زراعتی زونونه مطالعه او مشخص کوو. زمون بزګران اوس په نوی توګه که کوي او د اقلیم بدلون خپل اغیز لري. نوی ټکنالوژي چې په سیمه کې ساری نه لري او په کومو طریقو چې مون کار کوو هغه څه دي چې په تیرو شپیتو کلونو کې نه دي ترسره شوي، نو دا باید بنسټیز شي.
ښاغلی زمیر وویل چې دوی د پروژو څخه د دقیق سار په هدف یو لړ طرحې هم جوړې کړي چې د پروژو په پلي کېدو کې به ګټور رول ولوبوي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژه به د کرنې د متخصصینو او کروندګرو سره مرسته وکړي چې له ځمکې اوبو او خاورې څخه مناسبه ګټه واخلي او پیښیدونکي کرنیز زیانونه تحلیل کړي. دا دوی په خبره دغه پروژه به د کرنیزو ځمکو څخه د دوامداره ګټې اخیستنې او په دې برخه کې د مناسبو پلانونو او پالیسیو د پیاوړتیا لپاره اغیزمن تمام شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې د دغو مرستو له لارې غواړي چې د بزګرانو په ژوند کې د مثبت بدلون تر څنګ په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه هم راټیټه کړي. د دغې ټولنې استازي موریس کین د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې غواړي د کرنیزو محصولاتو او تولیداتو د ارزونې له مخې د خوراکي خوندیتوب ملاتړ وکړي او ښه والی پکې راولي.
تاسو پوهیږئ چې زراعت د افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري. موږ په افغانستان کې د کرنیزې ودې او پراختیا هرکلی کوو. موږ ډاډمن یو چې په ګډ کار سره کولی شو په دې برخه کې له هر ډول ستونزو سره مقابله وکړو. د ټکنالوژۍ په مټ موږ ښې لاسته راوړنې لرلی شو.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې تر اوسه کرکیله په هغه پخواني او دودیز ډول ترسره کیږي او تر اوسه په دې برخه کې هغه شان چې لازمه ده له نویو پرمختګونو ګټه نه ده اخیستل شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت وایي چې هڅه کوي د افغانستان کرنیز سیستم په نوې ټکنالوژۍ سنبال او د افغانستان کرنیزو تولیداتو ته وده ورکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سیشن می پرس په پکتیکا کې د ځای ادارې لخوا په زرو بیوزلو او غریبو کورنیو د ژمنیو توکو د مرستو ویش پیل شو. د پکتیکا چارواکو د مرستې په ځای کې اله څرګنده کړه چې مرکزی حکومت به د یاد ولایت له غریبو خلکو اړتیاو ته په کتو دوی ته نورې مرستې هم وسپاري. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
د مرستو د ویشلو په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت آزادۍ راډیو ته وویل چې یاد مواد د پیښو پر وړاندې د مبارزې او د کلیو د پراختیا ادارو پورې مربوط و چې له مخکې د ولایت په ګودامونو کې موجود ول. ده وویل چې یاد مرستې به د مرکز خرنې د غریبانو سربیره د بیلابیلو ولسوالیو پر بېوزله کورنیو هم وویشل شي. د پکتیکا والی زیاته کړه په یاد ولایت کې ډیری خلک غریب او بېوسه دي، نو یوازې دا ژمنۍ مرستې د دوی لپاره بسنه نه کوي.
دا د مرکز خرنې اړوند او د مختلفو ولسوالیو نادار او بېوزله اوسیدونکي دي چې دوی د ژمي په دې سړو شپو کې له ستونزو سره مخامخ دي، نو دغه لړۍ چې پیل شوې ده دا به تر ډیره وخته پورې دوام وکړي. د اوس دپاره د زرو کورنیو دپاره دغه مواد ورکوو، ځکه د پکتیکا خلک ناداره دي، دلته بېوزلي حاکمه ده، دلته کاروبار نشته، دلته واورې دي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ ته نور مواد هم راورسیږي، خو د اوس دپاره موږ دومره مواد په لاس کې لرو چې تش لاس د موږ نه څوک نه ځي.
بل لوري ته د مرستو ترلاسه کوونکو د پکتیکا د چارواکو مننه وکړه چې په مناسب وخت کې پر دوی سرانسه ژمنۍ توکي وویشل. دوی ډاډه وو که چیرې ځایي اداره امکانات په لاس کې ولري نو له غریبانو یې نه سپموي.
د موږ سره د بس د کمبله ترپل لیشي دغه مرسته وشوه. د موږ حکومت موږ سره نرې مرستې کوي، دغه خدای دغسې بریالی لري، بالکل په خورانه په غریبانو باندې کمک یې چې ترلاسه کړي بالکل سره ورکوي.
ما نوم سعد لات، د ولایت زه ډېر خوشحاله یم. ما سره مرسته وکړه، دغه کمبله راکه، ترپال، نور لوښو، د جراب، نور خو ظاهر موږ خوشحاله له دولت کم بیا داسې شش ته ضرورت پیدا سو بیا بیا ورته ویلی شو.
پکتیکا چې د سویل ختیځو سیمو په پراخ ولایتونو کې راځي سوړ او واورین شمی لري. یاد ولایت سره لدې چې پراخې دښتې لري، خو د اوبو د کمښت له لاسه یې صحراوې او ځمکې پوره آبادي نه دي. که څه هم پکتیکاوال په بهر کې مسافر لري چې هلته خواري او مزدوري کوي، خو ډیری خلک یې په اقتصادي لحاظ کمزوري او بېوزله دي.
د اروپای شورا مشر ډونالد توسک وایي د امریکا د نوي ولسمشر د ادارې له لوري د اندېښنې وړ اعلانونه د هغو خارجي ګواښونو یوه برخه جوړوي چې اروپایي اتحادیه ورسره مخ ده. فرشته جلال زیا او نور جزئیات.
د اروپای اتحادیه د غړو هیوادونو مشران به د فبروري په دریمه غونډه وکړي او پر هغو ستونزو به خبري وکړي چې اروپا اوس مهال ورسره مخامخ ده. د اتحادیه وشت غړي هیوادونه په مالټا کې غونډه کوي چې د برېټانیا استازي به په څو محدودو بحثونو کې برخه واخلي. د غونډې برخوالو ته پلي کې د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک دریو سترو خطرونو ته اشاره کړې چې د هغه په باور د اروپایي اتحادیې غړي هیوادونه یې له ګواښ سره مخامخ کړي. ډونالد ټوسک په دغه لیک کې په نړۍ او د اروپا شاوخوا ته د سیاسي جغرافیې څرنګوالي ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د چین زیاتېدونکی جسارت د اوکراین او شاوخوا هیوادونو په وړاندې د روسیې خصمانه کړندارې د افریقا په شمال او منځني ختیځ کې تروریزم او ګډوډۍ د اسلام پالو افراطي ډلو فعالیت او د امریکا د نوې ادارې خواشینی پارونکي اعلانونه د ټولې اروپا راتلونکي له بې ثباتۍ سره مخامخ کړی ده. د اروپایي شورا مشر د اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې په ځانګړي ډول په واشنګټن کې وروستیو بدلونونو اروپایي اتحادیه له ستونزمن حالت سره مخامخ کړی ده، ځکه د هغه په لیکنه د امریکا نوې ادارې د امریکا د بهرني سیاست تیری ولسیزی کار تر پښتنې لاندې کړی دی. ډونالد ټوسک لیکلي موږ هغو کسانو ته نسو تسلیمېدلی چې غواړي د ترانس اتلانتیک تړون چې په نشتوالي کې نړیواله سوله او نظم دوام نشي کولی کمزوری یا منځوي کړي. موږ باید خپلو امریکایي دوستانو ته د هغوی خپله خبره ور یاده کړو چې وایي په اتحاد کې پیاوړي یو او په نفاق کې شکست دی.
اوس په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس نیمې بجې شوې. ناجیه صاحبی د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند چارواکي وایي نن سهار د لخکرګاه په ښار کې دوه توغندي لګیدلې. د دې ولایت چارواکي وایي چې یو توغندی د ترافیکو مدیریت مخې ته لګیدلی چې یو ملکي کس یې وژلی او دوهمې د ښار په څنډه کې لګیدلی چې تلفات نه لري. د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې یا داعش پر ضد د عملیاتو له پیل راهیسې د دې ډلې لږ تر لږه زر وسلوال وژل شوي دي. د برتانیې سفیر ډومینیک جرمی په ننګرهار کې د اداري فساد پر ضد پر مبارزې ټینګار کړی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو استازی نیکی هیلی د ایران د راکټي ازموینې کاملا د نه منلو وړ بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 امریکایي ډیپلوماټان د کډوالۍ پر صد د ولسمشر د ډونالد ټرمپ د ورستي اجرایي فرمان پر ضد اعتراض کړی. د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نیل ګورسچ د دغه هیواد د سترې محکمې د ریاست لپاره نوماند کړ. او د اوکراین په ختیځ کې ناکراره یو شتر رسیدلی او لتیرو ورځو رئیس د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې هم کتلی شئ، هم درس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو د خبرونو د لیدلو لپاره ښه مرجع ده. په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي د نوي کال د پاره نږدې 2 لک میوه لرونکي او زینتي بوټي روزلی او په خلکو باندې د توزیع کار پیل کړي. د دغه بوټو د ترلاسه کولو لپاره کونړ ته بیلابیل ولایتونو نه خلک ورزي. په خو به د کونړ په ګډون د هیواد زیات ولایتونو ته له پاکستان څخه هر کال د لکونو ډالرو بوټي واردېدل، خو اوس دا ټول په هیواد کې دننه روزل کیږي. په دې اړه روحلا انوري ریپورت جوړ کړی.
په کونړ کې د کرهنې او مالداري رئیس انجنیر انعام الله صاحبی ازادي راډیو ته وویل دوی په دولتي قوریو کې شاوخوا 2 لک میوه ورکوونکي نیلګي او زینتي بوټي روزلي چې له بازار په کمه بیه خلکو ته ورکوي.
چې څه کال موږ پلان کړی دی چې 1 لک او 8 ویزر مختلفو نو نهلونه توزیع کو خپلو زارعینو ته خپلو وګړو ته کونړو ته، نو دغه 1 لک 8 ویزر نهلونو نه بر علاوه څه کال یو پروژم په پام کې نیولې ده چې موږ د 40000 نو اخله تر 60000 پورې د چارمغزو نهلونه توزیع کو او د چارمغزو ځنګل باغونه جوړ کو ترڅو کونړ ولایت د چارمغز په نوم باندې مشهور کومنګ. فقط د دهقان نه د نهال په مقابل کې هغه څه حق او زحمه اخلو چې پاغي باندې منګ هغه نهال روزل دي. ان څومره مصرف پر پقوریا کې راغلی مونږ تخم راوړې هغه ته مابیاری کړي ده.
هغه وای د دولتي قوریو ترڅنګ په کونړ کې زیاتې شخصي نرسري هم موجود دي چې په زیات اندازه بوټي روزلی او دوی کوخخ کوي چې د شخصي خوريو مالکانو سره خبري وکړي څو د بهر نه د واردیدونکو بوټو ل نرخونو په کمه بیا باغ جوړونکو ته په واک کې ورکړي.
نو موږ غواړو چې خپل قیمت لک ټیټ وساتو ترڅو د اغه بیرونی مارکیټ سره مقابله وکړي. څنګه کولای شو چې اغه د خپل طریق نه سبسډایز کو چې حتی لوسه کوشش وکړي چې دا غوي د نهالونو قیمت هم ټیټ وساتو.
په کونړ او نورستان کې د شخصي قوریو ټولنی مشر نجیب الله ساپی ازادي رادیو ته وویل دوی په دواړو ولایتونو کې ل اویو زیات د بوټو روزنځایونه لري چې په ټولو کې هر کال په لکونو نیلګي او بوټي روزل کیږي او به بازار ته ارزه کوي.
سترسو کې مختلف ورایټي نه روزل کیږي. ریاست زراعت په همکاري او ورسره همکاري موشي د مدیرانو یادونه کوم مختلف ولایتونو ته نیلګي ورکي او حتی دې پوري چې نوم هم پاکستان ته نیلګي ورک یو اویا خوري په کونړ او نورستان کې موجود دي چې درې په نورستان کې دي او دا نور په اتفاق په کونړ کې دي دا خزر فیت او خنیلګي روزي او خپل هیوادوالو ته وړاندې کړی.
د سالارباغ په سیمه کې د یوې قوریې مالک صفی الله وای دوی ته د هیواد ل بیلابیل ولایتونو د بوټو سوداګر راځي او په خپل ولایتونو کې همدا بوټي به په نورو پلوري.
کومبل ولایت کم بوټي ولري د نیلګي او د یو ولایت نه بل ولایت لذي او د پاکستان څخه په زیاته پیمانه باندې غنیلګي دلته راوالیدل هغه اوس کم شوی دی. دا غیزه نن هم زه تو زکه چې به کې پټ او امراض او دا شینه چې دا به لره لو هغه امراض چې په پاکستان کې هغه بدل تر واردېدل نو دغه یو خلاص راوړنه ده چې دغه نیلګي چې دغه په خپل ولایت کې روزو.
د بوټو یو تن سوداګر عبدالرازق چې لقندهار کونړ ته راغلی وایي په خوابه له پاکستان څخه بوټي راوړل خو اوس په دې خوخته چې د هیواد دننه یې اړتیا پوره کیږي.
دلته راغلم چې دا نارنج و صبرونه و مالټې و لیمبوګان دغه شان مې وړو کندهار.
تجارت یې کوي که نه؟
وا تجارت چکواله ته بیا موږ ته نور کندهارانو ته ورکو بیا غره شو د مخه مو د پاکستان کراچۍ څخه و د لاهور څخه راوړله. اوس راځي خپل په وطن کې مار شي پیدا شوی چې هغه لغمان یا د کونړ یا د جلال آباد څخه وړو هغه دروازې لاته
د کرهنې او مالداري مسولین وای په کونړ کې د قوریو له جوړېدو وړاندې به خلکو او د بوټو سوداګرو له پاکستان څخه هر کال د میلیونونو ډالرو بوټي هیواد ته واردول چې ډېرو به یې د کونړ او د افغانستان د نورو سیمو آب و هوا سره جوړښت نه کولو او همدا وجه و چې حاصل به یې هم د نشت برابر و. د دې په ځای چې باغ لرونکي ګټه وکړي د تاوان سره به مخ و.
له کونړ مو د رحله انوري ته راپور ته غوږ ایښی و. هغه وویل چې په کونړ کې نږدې 2 لک میوه لرونکي او زینتي بوټي د کرنې او مالداري ریاست چارواکو روزلي او په خلکو باندې ویشي. دا به د هغو بوټو ځای نیسي چې له بهره واردېږي. اوس ورځو 2 اونیزو پروګرامونو ته.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. دا خبره به مو ارو مرو اوریدلی بی چې وای خدای مو لور او بوسخه وساته. پرختیا هم چې دواړه ډیر خطرناک دي. نن دیغه کسانو پاک لغه گیګو چې په ورس وزیدلی
سما یې سمون د کړو ورغه سمون دې رسته وای لیکاز ورغه ستا ځوای 3 کیلو کې
ل ازادي رادیو سروسی. درنو اوردونکو د کابل په دارلمان کې د استقلال روختونه غزای دی چې هر ورځ په تیر اوس چې واسړه په لسګونو غا کسان وروستل کیږي چې په بیلا بیلو سمنټوکو سوځیدلی. څنګه چې د روختونه انګړ نه نه وتلو د میرمنو او نارینه وو د چیغو او ژړه غا غوړیدل کېده. څوک نه ویراوړي وو او ځینې په روختون کې د پانسمان په وخت دومره درد دیدل چې ژړای نه درېدله. وړاندې لاړو او هغو ته اختبار اغلو چې تقریبا 40 مېرمنې پکې بستر وې. دلته هم بېحده چیغې نارې او سوری وې. په خونه کې د سوځېدلو غوښو بوی هم تر څوک مکېده. دې حالات نو د هر ډول سخت زړ انسان زړه لرزاوه. د سوځېدلو مېرمنو غږول ساده کار نه و، غټ زړه یې غوښته. خو ناچاره وړاندې ورغلو. په یوه کتار کې د یوې کورنۍ اته تنه مېرمنې بستر وې. کله چې ورسره غږېدلو دا معلومه شوه چې دوی د خپلې بې پروایۍ له امله په ګاز سوځېدلې وې، خو خپله یې نه منله چې احتیاط یې نه دی کړی.
نم بی بی اور ادا
لکم جی راغلی
نشارہ کر وگر شارہ
کسره تو وک سره خاموش وزی دی
زی زندہ اسلم پپڑو ربا نست سے کا دس درم وایل سما اس من دکڑی ہو رغا سے من دے رس وایل
گاز ور وخت
او گاز ور رخت تا ز وایل
چی دی پکول
دغه سی خو په ورم بل کړي بخاری کې غیت لای خو مون ناس لغایست ور واخ
پکې ډیر وک څنګه
او ډیر 3 کیلو کې
دردون کی خبره خو بیا دا و چې د دې کورنۍ ماشومان هم ټول لمخې سوځیدلی. هغه د ماشومان په روغتون کې بستر وو. په داسې حال کې چې مور له بچیو او بچی له مور خبر نه وو چې څوک څومره سوځیدلی. د شیرین بیبي درې ماشومان سوځیدلی.
دا موږ اته نه پاره کند دی وکړی ټول اته دا غاز غلطی خو موږ بخاري کې و راشول یو منځو په تو دي چې تعلیم شان په منځل هغه سي موږ پام نو بس غاز یې سبلان دی خو هغه موږ بو یې ستلی ډیر ځند و ته ور بالو سیروسته موږ تر هغه بو مړ دی وبسري سو وبسري سولاتي بس یو ر دوم وارو کړه ما کوم ماشومان له سکول راغله هغه ته می مړی واشل دا غلطی می کې خو دل مارو مال د کینې
خپل
پلار دم سر
اتا یوازی لاس وازی دلک بخم
نه دما دا ناس و دا 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 ولی دا دا لاس دا جنم تور سوز دلی دی
مخ خودی خدا کنه
مخ می خس و مخ مس و یغه خس دا بخم لگ دا
وس وځیدلو مېرمنو کې ډېره یا خځېبه چې د وجود له سوخت نه مخکې فقر نیستۍ او غریبۍ هم په زړه داغلې وي. دوی له زده کړو هم بې برخې پاتې وي ځکه له ټولنې او خلکو سره نابلده ښکارېدي. په دوی کې د ریناګولې ککره داسې سوځېدلې وه چې له ویښتانو سره یې د سر پوستکی هم اوښتی و. کله به چې د نارینه ډاکټر او صفاکار غږ شو لوی ټیکره یې داسې په سر کاوه چې د سړي زړه یې پرېښاوه.
دا موږ د خاصو بخاري چلان کړی و دلته ګاز و حتی دا ګاز کې 3 کیلو واچولې و یخې نیولی و هسې موږ باندې ډز وکړو ګاز له یخه ډز واخیسته حتی دا بخاري اور کو استمګم کې سوځېدو وړکای ماشوم کې سوځېدو سره شای اور واخیسته
اته نور کوم جنس وځېدلی
بي ما دا ډېر سوې دا نه لاسونه دا دا سر مې اور دا سکړی
او نه ملځو واخه په قصات یو سوځېد کنه سره قوم بیت
ما غاسی بیا دا ټول دا پروړ دا بس نه دی غاګانو دا اور واخیسته دا سراوی مور واخیسته تی سړو مړ کو به په چول ته مولګا کې واچول ولایت ته راړ ولایت ته جوړې دون وسدل ته دا شپاله شپې کېږي کې پراته د لاسونه چی سامنے خورای خوګیګو
څومره دردم درلو د اول
دومره درد وي داسې چیغې ما له سر کې م تاپ وه د ګاز ټول تاپ کې وو لکه ور څه واخلي په سر باندې مو ورونه لګېدل په ډاډې باندې کالیم ټول را کې وسوځېدل له وړکې ماشومان هم وسوځېده دا مخونو سترګې سرو باندې ورونه بالو له هغه ور کې تایېدله ډېر زوبل
خو فکر نه کوي ستاسو خپله بې احتیاطي وکړه دا پېښه
وسوه نه خپله پېښه وسوله موږ ګاز نه ده لګولی یو د لرګو بخاري م لګولې ګاز دغسې خراب په ایښې وو اتې ډزې وکړو خپله
هېڅ فکر هم نه وو د ګاز
ډبې ته هېڅ فکر هم نه وو جګه ایښې وه
نو والی د سټ ګاز ډبام د سټ چرته راوړی و چالت نور ورم بل کړی و
لکال ته سناست دلته ډبا د دې ته پام هم نه ده موږ بخاري نه دا و بورا چی ز ور پسې بلوم د خاص ور هتی ست دن وایل نو موږ ته برا والو تل موږ ټول سوځې دلو
اوس دلته راغلی تداوی کوي څومره تاثیر کړی څومره خسوي
دا زخم هم راوچتاوی دا تیګای بم خارج کو یو درې پاسمان نور
بیا به څنګه کې د ګاز ډبا په کوټی ته راوړی کنه
هغه ګاز ډبا خو کوټه کې راته کې دا یخی ګټ کاله په پخی
اوس بیا وړیدا ام دا اوس میتاس کور کې
ستاسو خو موږ پر دې ځانو کې پراته یو اسنل روسي
څنګه به تر ډاری کې کنه
وای نه ډاری ګو سایم مل بیا به نه کې دو خوس خو زه ما کوټه غټه د ټیکاله په خای کې
ا اور اخستنه دی وجود د سوځیدل لډیر خوګو سره د میرمن حکومت هم زیان رسولې وو. د اکثره خځو سترګو پوزي او شونډو خپل اصلي شکل بدل کړی وو. هر یوی به پښتنه کوله چې چیرې به بیرته خپل بڼه پیدا کړي کنه. د کوټې په بل کونج کې بیا یو بل میرمن د لیلو په نوم داسې سوځیدلې وه چې د ډاکټرانو په وینا پرته له عملیات څخه علاج ناشونی وو. له هغې مو پوښتنه وکړه چې ولې او څه ډول وسوځېدله. د نوموړي عجیبه کیسه ده. دا وایي ناوې او زوم ته سپیلنی لوګی کوه چې نظر نشي. د هغو نظر وچولو دې حالت ته ورسوله.
واده ته دلته راغلی وم پلچرخي ته. داسې ناوره راځي مالک دوکاو هغه هغه اټه زیړه بوشکانه ده هغه ما راواخیستلم. هغه اور بلیده مالک ورځ صبح پولی ار اور واخیسته غونډ کاله ځان مې اور واخیست.
چا واده وه؟
هلته خپل وم.
دود دی ورته کوه؟
ورلک دود مانو دوک مې ورته
کوه. نظر نیسي
ورلک دور دود ته اندوغره هغه خدای راواچاو.
هغه ته خپله ټوله وسوځېدې؟
زه خپله ټوله وسوځېدم. هلک کاغذ مې اخیسته ګوګل مې ورته اور نه اخیسته اتیما بوشکار اخسته بل خزم نست هغه بیا درو نه سوزده لګ لمن وسوزده خلاص
که بیا دود څنګه سم واس پاتې سن
دود ار شای پاتې سو ملاتی زدل تراستم ها اوس
و ده په غم وخته
نه به ما سوزده خلاص
فکر نه کې سي خپل دی بیت
یې کړتوب کنه بیکلتوب کنه ما بوشکا څه کوله کناری ما بیکلتوب ما بوشکا څه کوله بیا څه کړل له وچ کای به مې کړکړا ورته راوړای به ما زړ غاټه بوشکا نه دغه مینه غری ته ویړه خورای مې سره وسوزده هغه مړ سو هغه مړ سو بیخي ور ډیر تیر کړایو د درش په ژوندای او ز لا تاسو پورې دوه میاشتې پکې درته پرته په دالیز ور نه ته ما وی ور نو واخته بل خز دروازه را پسره باندې کای دالیز به ور واخلی کنه زه درو نه سوزیدم سی بیا مې فورمن ډکوي خز کمسه کې تا کمسه کې مړ نه سو و به پوشکاره من را خالی
خلکو ته څه وای دا ستغونی بیتیا تیچکی
ته مونږ در دا واغه ولی د صورتو اسې د سیاتیا تو کیا مونږ دلته کور ته زنګ و هم اسې نګ سراتیا تو کیا غ سراتیا تو کی مخ خپل ډاری غو د سې د دونه می تیر کس یا بغیر مش پوره دان دوه می اسه ز پرتای سبب یې عملیات
د استقلال روغتون له رئیس ډاکټر محمد صابر نصیب نه مپختلی چې دوی ته ډیره سوځیدلې کسان په کوم شیانو د سوخت لواجی راځي.
لا سو شل کال په دې خوا مشکل جوړ کړی د ډیره هغه غاز ده. غازم درې دلیل لري چې یو به کیفیت غازانو وارد شوی ده او په دغه کې نه کوم کوالټی کنټرول ده. قاچاق غوندې دلته راځي او خام غازونه ګټ شوی ده په غازونه کې. دا یو مشکل ده او بل مشکل دا ده چې مونگ اغا سامانالات چی پا گاز که مونگ استفاده که و اغا ستندرد نده. مثال پر دول که سوک پا گاز که یا چای جوش کی دی اغا چی پا جوش راغلا بیا اغا گل کهی او گاز استاپ نکی اغا گاز لگی گی او بیا چی دا اور لگید باندی لگوی بیا اور اخلی اغا طول آشپزخانه طول کور اور اخلی. دا بل مشکل ده. او بیا دریم مشکل اغا ده چه دا کسان چه دی گاز نه استفاده کهی اغا پوی نده. دا دریم مشکل ده چه گاز دیر سوزدل کسان چه پا گازی سوزدل ده پا شفان استقلال که رغل ده و بستر سوید پا جمعه که دیر ده. اغا یوازنه علت دا ده چه مون دی گرم کولو دی کورون پلحاز دی گاز نه دی زغال نه او دی اغا شان چه اور اخلی اغا مون استفاده کوو. خو په ژمه کې زموږ مشکلات هم ډیر ده، زموږ مریضان هم ډیر ده، تقاضا هم ډیر ده. کولای شو چې ووایو چې ګاز ډیر مشکل پیدا کړی.
ډاکټر نصیب براته وایي چې لسوځیدلو کسانو سره کوم لومړنۍ مرستې ضروري دي.
سوختگی فیصدی فرق کوي. یوې لس فیصد سوختگی لري، یوې پنځوس فیصد لري، یوې سل فیصد سوختگی لري. خو مګر هم سوختگی کسان باید د اول وار اولیه کومکونه ټول ډاکټران ټول کلینیکونه په دې پوی ده چې یو سوختگی مریض چې راځي باید ورته څه کارونه باید وسي. هغه کومکونه وکړي که یې د شل فیصده لاندې وو هغه کیږي چې به کلینیک هم تداوي کړي په کور کې هم تداوي سي. خو مګر هم د شل نه چې جګ وي باید هغه باید حتما شفخانې ته راولېږل کیږي. هغه شفخانو چې د سوختگی واردونه لري هغوی ته باید حتما په جریان کې کیږي او هغه استاندارد تداوي چې لازم ده ورته باید ارزه سي.
د کورنۍ او درملنو پاکلر ډاکټر نصیب وایي
دا شایانم بی تاثیر نده خو نن مدرن تداوی دا نقبلوی خو یوزای چه داکتر نوی، دوان نوی، دواخانو نوی، کلینیکون نوی خو هر اغا درملن چه پخوای رواجو کولیسی چه اغا چه ثابت سوی دا چه مفید ده دا پروانه که خو مگرم داست تداویگانو چه سندور پکه اچوی او گیا چه دیر سوزوی دیر تخریب کوی نسجونه اغا زمون لحاظ بخی منه ده.
قدر منه دوستانو بخبرونه که روخانش و چه پا کورونو که دست و زیدلو دیره پیخی دستوان لمواد سره ده بیپروایی لواجه رمزده شوی بی نوزه که پکار ده چه لپوره احتیاط سخه کار وخشتل شی مخصوصا ده گاز لبالونونو او سکرو سره باید دیر پام بشی. امدار از دولت باید پا دیاره ده آگاهی ورکولو پروگرامونه ولری چه خالک لده سوان موادو سنگ استفاده وکری او که خدای مکره واقع پیخیگی لداسی کسانو سره کمی لازمی مرستی بشی.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوږو اوریدونکو سلام پخوا به خلکو په هر کار کې له حکومت نه ګیله کوله چې مثلا دای وکړل دای و نه کړل او یا یې هم فعالیت سست دی او نور خو اوس ټول خلک له ځان نه ګیله کوي چې ولې مو رایه ورکړه ولې مو ځان په خپله محتاج کړ همدا علت دی چې نه څوک مظاهره کوي او نه هم شکایت ټول پټه خوله ځان ته په غوسه دي. د خپرونې په پیل کې مو د کشرانو د جرګې تالار ته بیایو چې د خلکو د شکایتونو کمیسون کاري رپورټ واورئ.
د کشرانو د جرګې خاغلیو خیرازرو غړو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زه بادامګل پیستایی د خلکو د شکایتونو اوریدلو د کمیسون رئیس غواړم د دغه کمیسون د ویونی کاری رپورت ستاسی په غیرحاضرۍ کې د تاسی محترمو څوکیو ته وړاندې کوم. لومړی په دا یوه اونۍ کې د 30,000 هیوادوالو لیکلي شکایتونه او 50,000 تلیفونی شکایتونه او 2,000 ایمیلی او فیسبوکی شکایتونه را رسیدلی دی چې لاغه جمله څخه یې 2 لیکلي یو تلیفونی او 3 ایمیلی شکایتونه همه جانبه سیړل شوی دی او له سیړلو وروسته له مربوطه مراجعو سره تماس نیول شوی او د شکایتونو د لرې کولو غوښتنه تې شوې چې په خواشنۍ سره یې تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې. دویم په دا یوه اونۍ کې د تیرې اونۍ د کارونو د لسمې برخې راپور د کمیسیون غړیو ته چې په بهر کې دي ور ایمیل شوی خو تر اوسه یې لا ځواب نه دی راغلی ځکه ښایي د کمیسیون غړي به په سیاحتي او تفریحي بوختیاو کې ګیر وي. دریم دا چې د کمیسیون غړي حاضر نه وو نو د راتلونکې اونۍ کاري پلان جوړ نه شو او بیا که ژوند وو هغه د چا خبره هر چې کې پیش آمد خوش آمد معامله به ورسره وکړو څه چې د وطن په خیر وي هغسې پرېکړې به وکړو. سلورم د دې اونۍ دغه کاري رپورت د کمیسیون د پیرادار او پیاده په مخ کې ترتیب او برابر شو هغوی دواړه شاهدان دي. پنځم د تالار څوکیو تاسو دیم شاهدان یئ چې ما خپله غاړه خلاصه کړه او د تیر اونۍ کاري رپورټ مې د تاسې او د تالار دیوالونو ته ولوس د هیواد د ترقۍ او آبادۍ په هیله.
یو نیم سوداګر یو نیم مشهور سیاسي او اجتماعي شخصیت او دغه سه زین نور او صاحب رسو خلکو د هویت کارتونه جوړول او خپل علاقمندانو ته بي ورکول خو اوس چې ټول د پرمختګ او اسریت په لور روان دي نو هر چا دغه کارتونه جوړ کړي او ویشي لکه داسې
د خدای لپاره سره کوي وړ بچیان می وږي کور کې ناس دي هی ځوان ای د خدای لپاره محتاج یم کنه سوال می نه کاوه د یوې ډوډۍ پیسې راکه ځوانه
وکاکا روغ جوړ سړی کار وکه زحمت تیر که گدایی بد کرده ناروا ده
ایزوانه نگوری چه زنگون میخوگیگی دغه د څنګه دو که میم خطله دو پخته مغبر که ماتی دی
نو چه دوم رزو بلوی تر دی جای څنګه راغلی
وارو را چه تحقیقات دی پیل کردی دی که دی پخته چلوری گی رای که نه زلار دی وحا
ها واخلا کاکا دغه لزگون
خدای دی ارمان پورا که زوانه خدای دی سل چند اجر در کی
بس دعا که وکاکا
تاسی ودری گئی
نور چه وای او کاکا
ها دغه کارتونه می در سره واخلی د موبایل شمیره می د ایمیل ادرس او فیسبوک پته می پکې لیکل شوی ده کوم کوم واخه په خدای څه ول اوریدل پیدا به می کی
دا څه بلا سوال کرده لموک خبر اعلان او ډاکټرانو نه خدای خده هغه د کارتونه هم جوړ کړی دي
څو کو ځوانه ناچاری بد شه دی
ورځ په ورځ بیکاری ډیریږي او دفترونه تړل کیږي د همدغسې یو تړل شوي دفتر یو بیکار ځوان ته پلار کار پیدا کوي پام وکړئ
والکه څنګه خفه یې خیریت خو دی
له کاره یې ایستلی دی
ولې
پروژه خلاصه شوه چا نور فنډ ورنکه
وی وزویه مؤسسه پنډ څه کوي
مورې پنډ نه فنډ
خو زه هم وایم چې پنډ
هغه پنډوکی نه درته ښیم فنډ یعنې بودیجه ډالر
ښه خو دغسې ووایه دا مې اوس واورېده چې پنډ بودیجه او ډالرو ته وایي موږ خو به د وښو پاڼو او یا هم جامو پنډوکې ته پنډ وایه
ښه مورې ښه
والکه راځه یو اسانه کار به درته جوړ کړم خو که یې وکړي
څه ډول کار
د پنچری نیولو کار
اوس نو خشوه حقوق می وویل اوس به پنچری نیسم
ته مکوا پنچرمن به درته ونیسم ته قرار په چوکی ورته کینه او پیسې ټولوا
پلاره له پنچرمن څخه نه جوړیږي اوس هم په لاسګونه پنچرمن لاس تر زنی ناسوي او کار نوی ورته
لیوانه کیګه ما د لوی څلور لارې مسولیت ما ته راکړی دی دومره موټرونه به درته پنچر کړم چې ته به هم ورته حیران شي دا رینه لکه چې مسخرو ته راسره ګرځو
و سړیه دا څه وایه موټرونه ولې پنچروې اخر له خدایه نه وېرېږه
ښځې ته په دې خبرو نه پوهېږي هر موټر خو نه پنچروم چې بې قانوني یې وکړه هغه پنچروم
نو د پنچرۍ دوکان به چېرته جوړ کړو
دوکان مې تیار نیولی دی سبا ته به یو پنچرمن در سره ولیږم چې د پنچرۍ نیولو سامان درته واخلي او بیا لاړ شه یوه ښه غټه لوحه جوړه کړه چې د څلور لارې په دا منځ کې درته ولګوم
لوحه
او لوحه چې موټروانان پوه شي همدلته نږدې پنچرمنی شته
نو څه پې ولیکم
پرې ولیکه چې د مایکل جکسن عصري او الکترونیکي پنچرمنی بیا لاندې ترې ولیکه چې په یوه دقیقه کې پنچری ونیسئ او خوند واخلئ تا خپله پنچرمنی ستاسې د موټر مخامخ هلی وخت مه ضایع کوئ او ځانونه کار او کور ته ورسوئ
سمه ده پلاره خو چې موټرونه ډیر پنچر کی
ما ته یې پرېږده زویه سبا ته بله رینام جوړوم د ګوډه چادر نورې دونکو سلام راځئ نن خو د ازما سپنغر یو څو کوګانې واورئ ما وې په ما کې نو د څه کمې دی ښه دنګه ونه او ښایسته ځواني مې وې نسواري سړی مې نه خوښېږي خور ته مې وې دربهار د څه وو غلی کېنه خوله دې مه خوځوه ادې و بیا یې دادا وډبو دا سی او خکلی سره باند پاتیم خپل وادو باندې پخیمانه ښکاری لکه زمونږ د اوسنۍ حکومت مور خورزینه د توبه د زما په خوې کې کټه مټه ستا غوندې ده لکه دادا به د ځان واک نه لرم وی زما مینه کې نشه څومره یې ما وی ریښتیا قدر ته وایم لکه یو کپنه سوار چواج بیا به د کوم گاونډي کور ګورم همدا سه خده چ په ځای ناستوي نیاته مې زکه آسانه اخلمه چې د مچانو پیاتن جوړ شولو غلی مې غوک کې ورته وویلې گرانی دا خوله ده که دا گوڑی چکی او ڈاکتر می خواخی تا ویلی و چی غوڑی لکم و خرفشار دل ورده ما ور تا شپک دانی اگه پخی کلی ویلی مشر میلما دیر وغا گید ما وی موقعی نه کار واخی سلو کنه والا که چوک خیرات کی پریدی
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، برای افغانپور، ستاره امینی او حیا اوریاخیل. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.